لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن بللي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي تر راتلونکو دوو ورځو ټولو دولتي مامورینو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکوي. او درې اروپایي قدرتونو ویلي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پخوانی نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او شکنجې موارد یې مستند کړي دي. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو، ویلي طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه، د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی د دولت پلویان بلل، د انتقامي حملو په ترڅ کې وژلي او شکنجه کړي دي. د افغانستان د نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارت په یو خبري بیان کې ویلي د طالبانو د دې ناسمې ادعا برعکس چې ګنې د واک انتقال له کومې ستونزې پرته ترسره شوی، د دوی شواهد ښیي چې د افغانستان خلکو یو ځل بیا د دې وضعیت باید د خپلو وینو په وسیله پرې کړه. د بشري حقونو د دې مدافع سازمان راپور زیاتوي چې د پخواني دولت وسلوالو ځواکونو او د امریکا پوځ ته هم د کابل د سقوط پر مهال د ملکي افغانانو د پراخو زیانونو مسؤلیت ورلغاړی دی. میرمن کالامارت په حق کې د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی غږ وکړ چې د جنګي جرایمو ټول شواهد دي دې ته له پام پرته چې جرړې چیرته وځي تعقیب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت د افغانستان د راتلونکي کال لپاره هم له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامس سن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 90% افغانان کافي خواړه نه لري او له هرو لسو کورنیو څخه اوه خواړه په پور اخلي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. ښاغلي فیری وویل اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه زیاتوي چې باید ډېر کار وشي ترڅو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکونکو ته تنخواه د حکومت له خپلې بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوو میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدې کې بیا مالي کار نوی کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسو وخت لپاره، کېدای شي پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلی حکمل وویل تېره اونۍ دولتي کارکونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 30,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 80,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نورو به هم ډېر ژر اجرا شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. درې اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې لوبه پیل کړې ده. داسې ښکاري چې په ویانا کې له 5 پیاوړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیه سره د ایران خبرې له دوه اونیو وروسته له خنډ سره مخامخ شوې دي. د خبرې له 15 میاشتنۍ وقفې وروسته پیل شوي او امریکا په غیر مستقیم ډول ګډون پکې لري. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر نیکولاس دی ریویری پرون په داسې حال کې چې د برتانیا، فرانسې او جرمني ګډه اعلامیه یې لوستله وویل چې ایران د جوړجاړي له بهیر څخه په شا شوی او لوی غوښتنې یې مطرح کړي دي. د ایران لوی مرکچی علي باقری ویلي چې لویدیځ هیوادونه د عملي ډیپلوماسۍ پر ځای د ایران د ملامتولو لوبې ته مخه کړې ده. د اروپایي شورا رئیس چارلز مایکل وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل له پرونیو خبرو وروسته وویل د درې اړخیزو مذاکراتو له څلورو ساعتونو زیات وخت ونیو او د نن سهار تر وختي پورې اوږده شول. ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسګنې جګړې وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو مشرانو د کرکېچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو په اړه بحث وکړ. د دې دوو هیوادونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له شپږ اونیزې جګړې وروسته چې له شپږ نیم زرو زیات کسان پکې ووژل شول د دواړو خواوو پوځي ځواکونو څو ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې سره وکړې. د اروپایي شورا د اعلامیې له مخې الیف او پاشینیان موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو او نښه کولو په اړه له پلان شویو مذاکراتو مخکې د کړکېچ د کمولو لپاره نورو محسوسو ګامونو ته اړتیا شته. او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سږ کال او تیر کال دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي وو. د سوریې حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونې کیمیاوي حملې تورن شوی و د روسیې د فشارونو په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شوی. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول بللی و. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پاتې دي. اوس هم ورزو د راپورونو لاندې برخه ته د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پوځ او د پخوانی دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤول بللی چې د افغانستان د حکومت د ړنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروی.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بېرحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤول دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هیواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتې. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,544 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخنې د نړیوال سازمان د راپور لمخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او ووژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوې چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د آرمز په کلي کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوې چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به یې امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګست له لومړۍ نه د اګست تر 15مې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادي راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړی ده.
له برتانیا خبریدونکو ګارډن ورسپانې خپلې وروستۍ ګڼه کې افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتیایي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو له ګواښ سره مخ دی. ځکه د ګارډین په وینا روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړې چې افغان روغتیایي کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او په شته روغتیایي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غږ کړی. ګارډن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درک وړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورسپانې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پایل کې ویلي، یوه نهیلې افغان مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورسپانې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پرېکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ یې اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو